السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. تازه د ریډیو یوې بلې پښتو خبرونه ته خراغلاست. لومړی لن خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په استانه کې د جولای په 20مه د سی 15 جمعه یو ځانګړي غونډې پر مهال د یو ټول شموله حکومت متحد خپلواک باثباته او د ځان بسیا افغانستان په جوړېدو خبرې اترې شوې دي. د دې غونډې د دوه اونیو تیریدو وروسته د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او د امریکا په ګډه اعلامیه کې چې پرون د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه خبره کړې لیکل شوی، غونډه کې په یو داسې افغانستان ټینګار شوی چې د ترهګرۍ څخه پاک وي، د ښځو او نجونو په ګډون د خټولو حقونو د ټولو خلکو حقونه پکې خوندي وي او د خپل ځان او ګاونډیانو سره په سوله کې وي. افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادا کړې چې د جمعې په شپه په کابل کې 15 طالب وسلوال وشلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د جبهې په وی اعلامیه کې لیکلي چې د کابل په دریم حوزه کې د پولیسو رخ رسمي سره د طالبانو پر پوستې برید کړي او شاوخوا 15 دقیقې جګړه ورسره کړي. د طالبانو ویندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پخواني لوی درسیز او دفاع وزیر جنرال یاسین ضیا په مشرۍ د خپلواکۍ جبهه د طالبانو پر ضد له وسوالو ډلو یوه ده چې د ځنیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي. د طالبانو حکومت وایي د دوی دارالافتا بهر ته د جهاد په نوم د جنگیالیو لیږل منع کړي. دا خبره زبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته په یو بیان کې کړي. مخکې ځنیو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی و چې ګنې د طالبانو مشر ملا حبت الله خونزاده په پاکستان کې جګړه ناجایزه بللې او د هیواد ته د جهاد لپاره د جنگیالیو تګ منع کړی دی. مجاهد ویلي چې ملا حبت الله په دې اړه کوم فرمان نه دی ورکړی، بلکې په دې اړه د دوی د حکومت دارالافتا پریکړه کړې ده. نن د اگست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش د دې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په ټوله نړۍ کې ځوانان د هغو مسایلو په اړه غږ پورته کوي چې د دوی نسل ته مهم دي. هغه زیاته کړې د ځوانانو سره دریږي او د سوکاله، مساوي او نړیتاف وړ راتلونکي لپاره کار کولو ته دوام ورکوي. د ځوانانو نړیواله ورځ داسې مهال راځي چې واک تر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته په افغانستان کې ګڼ شمېر ځوانان د بیلابیلو لاملونو له مخې وطن پرېښودو ته اړ شوي. تر خوا یې د بیروزګارۍ کچه ډیره پورته تللې او ځوانان نیوکه کوي چې له لوړو زده کړو سره سره دندېنه ورکول کېږي. د طالبانو حکومت بیا د دې ټولو ناخوالو سره له ځوانانو غواړي چې په افغانستان کې پاتې شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي له خپلو نړیوالو همکارانو سره په افغانستان کې د خوځو د پیاوړتیا لپاره کار کوي. د پروګرام پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې د خوځو لپاره د ګنډلو ماشینونه جوړوي او په دې برخه کې وسره مرسته کوي، څو د دې لارې خپلې کورنۍ تمویل کړي. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر نږدې 9.2 میلیونه څخه اوښتی دی. او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلی نن یا سبا به نوی سرپرست صدر اعظم معرفي شي. هغه دا خبره د جمعې په ورځ د خبر اعلانو سره په یو غیر رسمي ناسته کې کړې ده. شریف د پاکستان د جمهور رئیس عارف اولوی د لیک په جواب کې چې د سرپرست حکومت په جوړولو ټینګار کړی، ویلي چې د تر اتو ورځو صدر اعظم دی او جمهور رئیس ته دومره بیړه نه ده پکار. شریف ویلي چې که په درې ورځو کې سرپرست صدر اعظم معرفي نه کړی شي نو پارلماني کمیټه په دې اړه لاس پکارېدای شي. بیا هم خرغلې د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نور اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې ده. خو له هغه وړاندې څو راپورونه. کلیوی خو افغانان له اقتصادي پلوه په خورا بد وضعیت کې دي. لبلې خوا دوامدار وچکالۍ د افغانستان بشري ناورین لا پسې ژور کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام اندېښمن دی چې له 15 میلیونو زیات افغانان اکثر کلیوال او بزګر کافي خواړه نه لري او کرنیز فصلونه یې په مراتبو کم شوي دي.
د افغانستان بزګر شکایت لري چې اوس وخت د کال یو فصل هم په سختۍ اخلي او له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د نیمروز د خاشرودي اوسیدونکو او بزګر اسدالله ازادي رډیو ته په پیغام کې په دې اړه ویلي:
زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده. د چشاک اوبه نه پیدا کیږي، اکثره باغونه او درختي مو وچ شوي دي، کومکونه نسته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نورو خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو.
افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د نړۍ په کچه شپږم زیانګاله هیواد بلل کیږي، سره له دې چې په دغه هیواد کې اورښتونه ډیر شوي خو له دې چې د اوبو د زیرمه لپاره لازم تاسیسات نشته د ګټې پر ځای خلکو ته تاوان ډیر رسیدلی. په ټول افغانستان کې له څو کلو راهیسې وچکالیو کروندګر تر ټولو ډیر ځپلي. محمد حنیف الهام چې د زابل د میزان ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي
زابل میزان ولسوالۍ یو اقتصادي ولسوالۍ ده او یو زراعتي ولسوالۍ ده. ټول هغه د ژوند چارې د زراعت له لارې دوی پر کوي. متاسفانه چې وچکالۍ همدغه سهولتونه همدغه کومې لاسته راوړنې چې دوی په کومو تیرو کلونو کې لاسته راوړې وې هغه ټول د وچکالۍ له امله برباد شوې یا هم په صفر کې ولاړې دي.
الهام له حاکمو چارواکو د مرستې غوښتنه کوي. وچکالۍ ورسره د بهرنیو مرستو درېدو د افغانستان له شمال تر جنوبه خلک په تېره بیا د کلیوالو سیمو اوسیدونکي چې ژوند یې په بزګرۍ او بڼوالۍ چلیده اغېزمن کړي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د افغانستان شاوخوا 9 میلیونه اوسیدونکي کافي خواړه نه لري او په دې ډله کې میلیونونه کسان هم شته چې له قحطۍ سره مخ دي. سره له دې چې وچکالۍ په جنوب او شمال سیوری غوړولی، خو رویټرز اژانس وایي د طالبانو د حکومت لخوا په شمال کې د یو 280 کیلومتری کانال کیندنه ښایي د شمالي ولایتونو لپاره هیله بښونکی وي. رویټرز وایي که څه هم د دې پروژې بشپړېدو ته کلونه وخت پاتې، خو ورسره ګاونډیو هیوادونو د اوبو د مسیر د غیر عادلانه بدلون په اړه اندېښنې ښودلې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده روانه ژبه
او کچېره می دار او کاغذلې نه مال د ازادي راډیو ته د سترو نور می دار کړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو زموږ پر ویب پاڼه هم ژوندۍ اوریدلای شي. سلیروي ساده د ازادي راډیو خبرونه حالته شته دی. یوازې د یو کلیک په کیګا ګلو سره تاسو موږ پاڼې ته ورشي او زموږ خبرونه واوري. کې ځینې خبرونه تاسو واړئ چې تکرار واوري هم حالته د خبرونو جدول شته په نخې کړي خپل خبرونه حالته اوریدلای شي. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړیو د فوټبال په نړیوال فدراسیون غږ کړی چې د افغانستان د خوځو د فوټبال ملي ټیم په رسمیت وپیژني. د امریکایي اساسیو په دې اړه فیفا ته یو رسمي لیک استولای دی. د افغانستان د خوځو د فوټبال ملي ټیم اکثره غړي دمګړې په استرالیا کې دي. فیفا تازه د دې غوښتنې په اړه سندي ویلي، خو مخکې د ورته غوښتنو په اړه مثبت ځواب نه ورکړی. له دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو او ترخوای د افغانستان د فوټبال د ټیم مخکنیو غړو او ترخوای اوسنیو لوبغاړو هم کمپاین پیل کړی و چې فیفا د دوی ملي لوبډله په رسمیت وپیژني. جزئیات یې له صفي الله استانک سي اورو.
د امریکا د کانګرس د فوټبال یا ساکر کمیټې جمهوری پالو او ډیموکراتو غړیو له فیفا غوښتي چې په تبعید کې د افغانستان د خزینه او د فوټبال ملي ټیم په رسمیت وپیژني، څو د طالبانو تر کنټرول لاندې د هرې ایسارې ښځې او نجلۍ استازیتوب وکړي. جمهوري غوښتونکو استازیو دان بیکن او دارین لاهوت او ډیموکراتو غړیو کیټی کیسټور او ریک لاریسن د جمعې په ورځ فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشرتابه ته د افغان خزینه او ملي ټیم په اړه لیک استولی دی. په لیک کې د افغان ښځو د فوټبال د ملي ټیم د رسمیت پیژندلو ټینګار سره دغه امریکایي استازیو فیفا ته ویلي که دا کار د فوټبال د ښکلي لوبې لپاره نشئ کولای، لږ تر لږه دې د هغه پیغام لپاره وکړئ چې د نړۍ ګوټ ګوټ ښځو او نجونو ته رسوي. د 2020 کال اګست راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د ښځو ملي ټیمونه بند دي. همداراز طالبانو وروسته په کلبونو او نورو ورزشي مرکزونو کې هم چې پارکونه هم پکې راځي د ښځو پر ورزش بندیز لګولی. د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم اکثر غړي استرالیا ته انتقال شوي. د افغانستان ځینې فوټبالاران یې همداراز پرتګال، انګلستان او فرانسې ته هم تللي دي. د امریکا د استازیو جرګې د ساکر یا فوټبال ډلې غړیو داسې وخت د فوټبال له نړیوال فدراسیونه د افغان ښځینه او د ملي ټیم د رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې چې د ښځو د فوټبال نړیوال جام د استرالیا او نیوزیلینډ په کوربتوب په پای ته رسېدو دی. دا نړیوال جام د خلکو د حضور له اړخه په تاریخ کې بې ساری بلل شوی. د افغانستان د فوټبال د ښځو ملي ټیم له افغانستانه تر وتلو وروسته خپله لومړۍ لوبه د تیر کال د اپریل په میاشت کې د استرالیا په میلبورن کې له یو محلي ټیم سره وکړه. په دې لوبه کې د افغان ټیم کپتان نیلا بویلی و ډیره خوشحاله ده چې له میاشتو میاشتو وروسته فوټبال کوي.
بسیار بخاطر از مهم بود، بخاطر که دوباره ما تانستیم که زیر بیرق افغانستان با لوگوی کسته دوباره بیایم فوتبال بازی کنیم با آمدن طالبا و ای که پس دوباره تیم ما با تنها با خود مبارزه نمیکنیم، بلکه افغانهایی که در افغانستان دختر خانمایی که مانده برای اونها ما مبارزه میکنیم تا بفهمن اینجا اومدیم استاپ نشدیم.
د فوتبال د نړیوال فدراسیون فیفا مشرتابه تر دې دمه د امریکایي استازیو د لیک په اړه څه ځواب نه دی ویلی. تر دې مخکې هم د فیفا له مشرتابه د افغان جونو د ملي ټیم د رسمیت پیژندلو غوښتنې شوې وې. فیفا شاوخوا کال مخکې د دې غوښتنو په ځواب ویلي و د ټیم او غړیو د انتخاب مسأله د یو هیواد کورنۍ چاره ده او فیفا د هیڅ ټیم د رسمیت پیژندلو حق نه لري. د دې ترڅنګ بیا فیفا ژمنه کړې وه چې فوټبال ته د ښځو او سړیو لاسرسی یو لومړیتوب دی او په دې برخه کې خپل څار ته دوام ورکوي او د افغانستان د فوټبال فدراسیون له مشرتابه او اړوندو کسانو سره به په نږدې اړیکه کې وي. هغه وخت د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم پخوانی لوبډل مشر خالده پوپل چې د ښځینه فوټبالرانو د حقونو لپاره مبارزه کوي د فیفا په دې ځواب خواشینی ښودلې وه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
که څه افغانستان د نن له اقتصادي پلوه په خورا بد وضعیت کې دی او تر خلکو او تر خواهی د خلکو اقتصادي ژوند او اړتیاوې ورځ تر بله ډیریږي. په همدې حال کې بیا د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرسیال عبدالغنی برادر ترکیې د بهرنۍ سوداګرۍ د بورډ له مشر او ځینو پانګوالو سره کتلي. ملا برادر له څو ورځو راهیسې په ترکیه کې دی او طالبان د هغه لیدنې راغند او لاسته راوړنو ډکې بولي. ملا برادر په حواله راغلي چې په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې دروازې د ټولو بهرنیو سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي.
د طالبانو حکومت په ویلامې کې د ملا برادر په حواله راغلي چې حکومت د قانونو، کرنې، برېښنا، زیربنا، صنعت، مخابراتو، سوداګري او نورو برخو کې د پانګونې لپاره اسانتیاوي برابروي او له پانګوالو څخه به هر ارز ملاتړ کوي. ملا عبدالغنی برادر په ترکیه کې د دغه هیواد د بهرني سوداګري د بورډ له مشر نایل اولپیک سره کتلي دي. په دې غونډه کې د افغانستان او ترکیه د سوداګري د شورا غړیو او یو شمېر سوداګرو هم حضور درلود. ملا عبدالغنی برادر ادعا کړې چې اوس مهال په ټول افغانستان کې امنیت تامین شوی. په دې غونډه کې پر اقتصادي او سوداګریزو مسایلو سربیره د پانګونې په برخه کې د موجوده فرصتونو په اړه هم هر اړخیزې خبرې سوي دي. د طالبانو حکومت د اعلامیې پر اساس چې د ریاست الوزرا د مرستیال دفتر په خپل ایکس شبکه په خوني ټویټر کې خبر کړی راغلی چې د ناستې د ګډون کوونکو شرکتونو استازو چې ډیری په افغانستان کې د پانګونې مخینه او کاري تجربه لري په افغانستان کې له پانګونې سره خپل پوره لیوالتیا څرګنده کړې ده. د ترکیه د بهرنۍ سوداګرۍ بورډ یا ډی ای آی کی د ترکیه یو غیر دولتي اداره ده چې په 1915 میلادي کال کې تاسیس شوې او په 1925 هیوادونو کې د پانګونې په بیلابیلو سکتورونو کې تجربه لري. د دغه بورډ مشر نایل اولپیک هم په یو بیان کې خوشی شولې چې له ملا برادر او د هغه لملي ټیم سره یې کتلی دي. هغه هیله شولې چې د افغانستان او ترکیه د سوداګرۍ د شورا له لارې د دواړو هیوادونو تجارتي اړیکې لا پسې پیاوړې سي. ملا برادر یو ورځ وړاندې د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره هم کتلی او د سوداګری سیمه ییز اتصال او د اقتصادي همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. په دې کتنه کې د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا، د ګډې سوداګری خونی پر جوړېدو، د هوایی دهلیز پر جوړولو، په افغانستان کې د ترکیې پانګوالو د لا زیاتې پانګونې او افغانانو ته د ویزو په ورکولو کې د لا زیاتو اسانتیاوو د رامنځته کولو په اړه هم ټینګار شوی دی. د طالبانو حکومت د بیان له مخې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان ملا برادر ته د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او افغانستان کې د پانګونې د هڅولو په اړه ډاډ ورکړ. که څه هم ترکیه د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په استنبول کې د افغانستان قونسلګری د طالبان حکومت سپارلی. ترکیه د دې ترڅنګ چې له طالبانو سره اړیکې لري او څو وارې د طالبانو د پلاویو کوربه توپ کړی، د طالبانو د حکومت د ځینو سیاسي مخالفینو کوربه هم ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ډیره مننه چې ازادۍ رادیو اوریو لموږ سره ملای استه. وړاندې مې هم یادونه وکړه چې د دې خبرونې لویه برخه د ازادۍ رادیو دوه اونیزو پروګرامونه چې یوې نیمه نړۍ چې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه ده او بلې هم درسي ساعت دی هغه خبرېږي. تاسو ټولو مننه چې برا سره پاتې شوئ. دا سره بولم د دوه خبرونو اورېدو ته زما پخدای سپارم.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنګ دوستانو سلامونه میومنی
خو هم خځو ته د نارینهو لوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي ولې اوس بخې دغه کچره سفر سوې ده
د کابل اوسونکو لیمه چې خپل هم به دندې شوی وای چې په اکثره کورنیو کې د نارینه ولخوا میرمنو ته د یغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي په خبره دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي
زما کورنۍ کې ټولې پیسې به پلار به مې مور ته ورسپارلې لکه د کور د خزانهدارې په توګه پیسې به د هغې سره وې کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې
نن په همدې اکله خبرې کوو ملتیا مو وکړئ درنو دوستانو په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیر بیا د میرمنو مالی اړتیاوي برابرې کړي د دې ترڅنګ ځي هم د حق لري چې په خپل خواخ ځان ته د کار زمينه چمتو کړي په ما خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي خدا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره خځو کار نه کوي لبلې خو اوس چې د طالبان حکومت د دوی دند یو ناخستي او په کور کې نه ولې دي یو شمېر خځې د ته اړې دي چې د کورنۍ له نارینه اوسخه د ضرورت وړ پیسې وغوړي د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي سلس پکې سپوري هم ورته وایي چې لکومه کړی د کابل اوسین کلی ما په دیاکله وایي
په افغانستان کې تر ډیره پوری ته خځو سوند له اقتصادي اړخه او ستیر ټکنې سویده خو هم خځو ته د نارینه ول لوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي ولې اوس بخې دغه کچره سفر سویده چې دوی بیخی خځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار ته لیکي دوی ته ټاکل سوی پیسې ورکوي چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلې په هغه باندې د ډېرې خریداري تم خپلو خځو نه لري او خځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کیږي هغه فقط د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د ښځو ته پیسې نه ورکوي بل دا د کومې ښځې کار کې وظیفه کې د دوی کوم نارینه څه کار نه کوي دوی څه کوم معاش اخلي کور ته وړي د هغې اختیار بخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي له دوی نه پیسې اخیستل کیږي فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې دي چې د ځان لپاره یې مصرف کړي مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته وظیفې ته هغه ټیکري ته اړتیا لري هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري هغه بوټو ته ضرورت لري هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي له دوی نه ټول معاش اخلي یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي
میرمن ملالۍ بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غوړي خو په کور کې نارینه نه ورکوي
موجوده که شوار ما یک بلند است ماشش
سره لده چه میرم دیر ماش اخلی خوزما و دولادونو دلگه پیسی نرکوی دسی وقتم شوی چلما سره پینزه افغانه هم نوی اصلا زما و دولادونو پر ورانده می ده مسئولیت احساس نکوی میل مرازی خپلا می پیسو تا ضرورت کیگی حیران نایم چلو کمه اکرم دده چه وایم پیسی رکلا وی خزی پیسی چکوی ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډېر بد وضعیت کې وي د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي نوموړې داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله هم د سړک پر سر څنګه وخرڅ کړي لکه کله سره مې مرکه کړي هغه په پیل کې د نارینه او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې خو لا بېکاره بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، ځکه له دې وړاندې به مېرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره به کار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره به کار کوو. اوس دوی ټولې بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي او د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپلو ورځنیو مصارفو لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهېږئ هغه یو سنتي ټولنه ده، او تر ډېره پورې سړي یعنې په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه مېرمنې ته پیسې ورکړي، ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې. که اولاد مریضېږي نو مجبوره دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپله به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي. هغه هم که ورکړو خطر خه که ور نه کړو نو حتی بیا لفظي شخړې کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي. نو دغه ستونزې شته دی، او ډېری بېلګې مونږ لیدلې دي چې په افغانستان کې ښځې له دې ستونزو سره مخ دي.
بیرون وګوري له کوره بهر حاکم نظام یې نه پرېږدي چې کار وکړه، خپله یو څه وګټي. په کور کې نارینه چې پیسې ګټي هغه په عامه خبره په نورو ظلم مصرفوي، هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي. دا په ښځې باندې څومره منفي اثر کوي؟
دا نه یوازې دا چې په ښځې باندې، بلکې هغه په کورني ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي. خپل روابط خرابېږي د دې سره، مثلا هغه په کور کې ماشومان لري په ماشومانو باندې بد اثر لري، د کور نور غړي په هغوی بد اثر لري، ځکه دا لفظي شخړې له دې نه رامنځته کېږي. او په ټوله کې مېرمنه داسې فکر کوي چې زه خیر په کور کې هېڅ یم، ځکه اوس ژوند په پیسه روان دی، طبعاً چې هر چې طبي ضرورت پېښېږي دا چې پیسه ونه لري په کور کې، سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي، هغه طبعاً دبدي یا بیرون وي، کله ناکله مثلا مېلمه راځي یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسه ونه لري خو نه کېږي. نو هغه چې د ورځې مغزې خراب شوي وي، شپې چې سړی راشي هغې سره مثلا جنګ کېږي، یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کېږي، نو همدا ده چې بالاخره د کور ماحول هم خرابېږي. او په خپل مېرمنې باندې حتی اوس تاسو هم شاید شاهدان وایي، په افغانستان کې ډېری مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي. څه موده وړاندې د کابل ته تللی وم، هلته ما ولیدل چې ډېری مېرمنو خپله حتی په سړکونو باندې کار کولو، مثلا یا بې تکاري خرڅوله، یا بې پیاز خرڅول، یا رومیان. ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې، ځوانې ځوانې به وو چې دوی دا کار کولو. نو دا ټول هغسې دي چې دوی مجبوریت نه راوتلي، هېڅوک له مستۍ نه راوځي. ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خراب دی.
بلې، تاسو پاس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړې او افغان مېرمنې مو ولیدلې، څومره یې په دوی تاثیر کړی و؟ طبعاً سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباسن په دوی کې څومره تغییر راغلی و؟
ډېر تاثیرات یې اچولي دي. نوی رژیم ډېری ځایو ته زه لاړم، ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته مېرمنې چې ما ولیدلې هغوی بېکاره شوې، مخکې د اقل یو کار درلودو، یو حیاتي بې درلودله، هغه که کار لري ولې اوس هغه څه چې مخکې دوی کمایي کولای دي درلودو اوس نشته، ځکه د کار له کمښت سره مخ دي، کار نه و، ټول اقتصادي ستونزې کړېږي، او مېرمنې بیا بېخي په بد وضعیت کې وي. حتی ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچیو بې شیان خرڅول، دا ډېره دردونکې وه.
دوی څه ویلې کله چې سره وغږېدلې؟ آیا په دې امید وي چې بېرته به د پخوا په څېر کار شروع کړي، او که یو ډول ماتې سوې وي؟
که زه تاسو ته یو مثال درکړم، زه یو ارشګا ته تللی وم، هغلته تقریبا یو شل پیغلې نجونې په کار باندې بوختې وې. هغوی ته په هماغه ورځو کې داسې خط استول شوی و چې تاسو د راتلونکې میاشتې په لومړۍ تاریخ باندې باید خپلې ارشګاوې وتړئ یا سینګارخونې وتړئ. دوی ډېرې خفه وې، دوی ویلې چې زموږ د ګټې وټې لاره همدغه وه، او د خپلو کورنیو لپاره به مونږ نفقه پیدا کوله. خو اوس چې دغه وضعیت دی، مونږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یو. دوی ډېرې جګرخونه ویلې چې زمونږ سرنوشت زمونږ راتلونکي به څه شي، ځکه مونږ همدغه لاره وه چې خپلې کورنۍ ته مو نفقه پیدا کوله. دوی ویلې چې مونږ به له دې لا قوي که چېرې په افغانستان کې ونه شي، حتی د سیمې په هېوادونو کې مونږ مصرف کړی دی، مونږ وسایل اخیستي دي، که دلته ونه شي په یو بل هېواد کې مونږ مجبور یو لاړو چې مهاجر شو، اولته خپل دغه کار شروع کړو.
په دغه سیاسي وضعیت کې چې بیرون مېرمنې کار نشي کولای، په کور کې اقتصادي مشکلات سره مخ وي، تاسو مشوره د کورنۍ نارینه او ته څه ده؟ دوی دغه وضعیت اوس په مېرمنو راغلی، څه وکړي چې د اقل مېرمنې روحیه واخلي؟
فرشته جان، یو څه باید زه ووایم چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي. که هغوی مثلا پخوا دفتر کې کارونه کول یا بیرون کوم کار درلودلو، حتی په کور کې اوس دوی کولی شي. ډېری مېرمنې دي چې د هغوی خیاطي زده ده، لاسي کار زده ده، مثلا د ماریو کار دی، ګلدوزي ده، دغه شیان زده دي. که سړی مثلا خپله دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولی، پیسې نشي ورکولی، ګټه وټه یې نشته، مېرمنو ته د وسایل راوړي، هغوی خپله کار کوي، شاید دومره وکولی شي چې هغه شپه ورځې پې تېره شي. که وسایل ورته واخلي، دی کور کې ورته د کار زمينه برابر کړی. اوس دغه د نوې رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالیو دغه پیروپلور بيخي زیات شوه دی. دغه غڅې چې خپل مېرمنې په کور کې جوړولې شي او به بازار سره وړلې شي خرڅولې شي موږ په بازار کې وګرځېدوم لیدل چې ډیرای داسې شین مونږ پیدا کړی چې دکاندارانو وویل وي دا مېرمنې په کور کې جوړوي. نو دوی د وسایل ورته واخلي کور کې د پامغه باندې کار وکړي بیرته د بازار ته وړي خرڅوي دی اډقل یو څه کېږي چې شپه ورځ په سبا شي. زه فکر کوم که په دې برخه کې میوازه مغه د کور سړی د خپل مېرمنو سره لاس ورکړي کومک ور سره وکړي اډقل یو څه میاشتنی او ورځنی عاید بلاغیت خلاص سره وړي چې خپل ستونزې په حل وي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کاره منع کیږي په کورنۍ کې نارینه هم دې ته پیسې نه ورکوي او دام خفای اندېښنه لري چې راتلونکی به څه کېږي. لاس ترزنی دام کینی نارینه هم په کور کې ظلم ور باندې کوي عاید هم نه لري او دا مېرمن هیڅ حرکت ونه کړه هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نه کړه نارینه هم راسته وسره ونه کړه بل اخر خبر چیرته رسیږي.
خو خبر هم نه غواړي چې کورانه تاوتریخواله رامنځته کیږي. کله چې تو ګورې چې حواله دیس نه لري د خوراک لپاره څه نشته د غسل لپاره څه نشته په کور کې ستونزې به حد باندې لري. د افغانستان تقریبا په څلو کې ک بالغونه شي 90% یا 80% خزي هم د اوس په کورونو کې پرباني ناروغي باندې خته دي او د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ولې پټوله کې کلاس ورکړل شي او یو عادي کارنم یو پټوله کې د افغانان چې دی یو قسم عادت شوی دی چې یو کار ته زړه نه خکوي اراده نشته ده کته په سارا کراوزی او کراچۍ کې کې بيخي غشنه ترکاریم په واچو نیو لا 40 روپۍ په دې ورځ غټي خو اراده نشته ده قوي زړه نظر دی په دې کې وای چې شاید ګټه پکې ونی شي. نو اراده چوي چې فکر کوم د ژوند ټول ستونزې به حل شي اډقل ک 40 روپۍ 150 روپۍ 500 روپۍ نه غټي د ورځ لا سوشل خو غټي د ډوډۍ پکېږي. ولې پټوله کې اراده ژوند وشي او د کار لپاره مټ راون غاړي فکر کوم خزه او نر یو ځای لاس ورکړي د کور یو څه څنګه به حل شي او لته رواني ناروغي بروزي د ژوند دغه اقتصادي او مالی څه خبره وزي.
د سیو میرمن تا په خپل ځوان کې عمل ان لیدلې چې هغه په کور کې ناشته ده احتیاج موتاج پیسې نه لري حتی د موټر کرایه نه لري په خو او شو گاوند کې د سیو میرمن ته لیدلې و
ولې نه دغه اوس چې تلې او ما ډیره داسې مېرمنو سره زه مخامخ شوم حتی بازار ته چې به کله تلم نو دغه سوالګر بېخي ډېر وو به حد به اندازې یعنی ډېر ځوانې ځوانې مېرمنې ما ولیدلې چې یو چاته به لاس وکړولو د لاس یو 500 روپۍ غوښتنه به کوله. نو دا خپل دم دې کاراندوی کوي چې دوی څه نه لري که څه درلودل هیڅوک دې تناړ کې دي چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چاته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي دوی مجبور شوي او اولاد نفقه غواړي چې دوی بیرون راوځي او په سړک باندې کې نیو بیا د چا څخه څه غواړي. نو ډېرې داسې مېرمنې شته به حتی ما څه ورسره کړی دي چې هغوی حتی لس روپۍ نه لري او وایي چې مونږ کله مثلا مجبور شو چېرته لاړ شو بازار ته چېرته د موټر کرایه څه چې بيخي وې دونه سره سره نه کوي اولاد مشاړي ګرمي ډیره وا اوبر انا غواړي وي حتی مونږ د دې توان بیان لرو چې د خپل بوتل په ورته واخلو.
دا ډول میرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوي چې دا حالت په تیرې دلو ده او راتلونکي به بل اخر خسي چې دوی دومره ځان وساتي ا دې اقل هغه سي ستونزې دوی ته لږ خوري نه پیدا نسي
ټول کې د ستونزې لري وازي دانش کې تل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري هر ستونزه چې دا هغه د حل لار لري که دوی چې خپل همت له لاس ور نه کړی او هغه څه چې دوی توان لري هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دشته امکانات او څنګه ګټه واخلي او د خپل د ژوند حداقل کې 100% یا نوې بيخي غلط 100% ستونزې چې د دوی حل شي په شته امکانات باندې نو دا بلې خبره وي په اوسنوي شرایطو کې نشته امکانات څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او د خپل دومره وکړل شي چې یو څه وکي بازار ته وړاندې کې خرڅ کې ځکه اوس خو بیرونی کارونه نشته دی یوازې هم دغه پاتې دي. اته ډیره مېرمنې په افغانستان کې ولیدل چې واړه چورګوډي اخلي او بیا هغه لویوی او هغه به خرڅوی یعنی دای د ځان لپاره یو بزنس کړی وو هغه ویل چې زما خپل اولاد پم دی باندې ساتم. نو تاسو فکر وکړئ چې هغه سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار کړی کډیره مېرمنې همدا سي دغه خپل فکر لګو کاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم څنګه کولای شم چې د خپل مثلا یو ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره دا بلې خبره وي. یو بل مېرمنه چې تاسو ته څه وکړم بازار ته راغلی واغې دغه ماری اخیستلې نو ما تر پښتنه وکړه چې خلاص دومره ډیرو ماری کوي هغه ویل چې کور کې د وړو جنو کالی جوړوم په دغه مریو باندې ټیکی ورته ځان به اخلم به می وړو کې زوی دی هغه ته ورکوم او د سرک په سر کوم مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تلی په تو سره خرچوم 500 روپۍ راته کې ګټه کیږي تاسو خپل فکر وکړئ هغه سره دا فکر پیدا شوه دی شاید هغه 0 روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړی وي ولې د ورځې کغه 500 روپۍ مو ګټي دی ته لوي خبره ده
او نارینه او تڅوي مثلا دوی کې ډیره کمه کمایم کور ته وړي کمه هغه په دې سختو شرایطو کې لخپل میرمنو سره په حساب نیمه کایا هغه کم قسمت یوار کا چې میرمن دا احساس وکړي چې کنن مثلا ز کار نه لرم دا د سړی ستا پیسې وړي رکی دا به څومره خوي
تاسو خپل فکر وکړئ ډیره هغه خلک چې وظیفې درلودلې کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د میړه لاسته کې هغه به ډیره سختي لري ځکه دا په ډیرو پیسو باندې روغتي شي وي همیشه لاس ډک وي یا بانک کې درلودلې زړه په ټول وي که ژوند کې وستون درامسته کیږي یا له داسې اقتصادي ستون سره مخ کیږي منو بانک مې پیسې شته اوس خو هغه وضعیت هم نه دی نو خپل ک میړونه چیرته لخصو سره کومه کنه کړي په دې برخه کې اده خلک دوی میاشتې ما شخلي هغه ماش نه دوی 1500 افغان مرمن ته ورکوي افغان مرمن نه داسې نه دي چې هغه سخت چرای تور باندې راشي او هغه یار ورس پیسې مصرف کی هغه ساتي د سخت ورځو لپاره نو چې فکر کوم یو ورځ شاید خپل دغه خاون په در باندې وخري او به تای ورکړي نو کچره دوی د خپل ماشنا یا ورځنۍ لس لس روپۍ ورکړي او هغه دوی وساتي هغه د غیر لپاره ډیر څه کیږي نو چې فکر کوم ګډ ژوند دي تنه وای چې هر څو خپل لار لار شي ګډ ژوند دي ته وای چې میړه به له خرځ لاس ونی سي او له سختو شرایطو ستوي راو باسي کنه نه غدا نه لري نو میړه به دغه پیسې ورکړي چې کا اولاد لري مصرف لري ورزنه ژوند دی ته باندې ست په کاری کې نو پیسې باید ورکړي او هغه د تپرینې چې هغه دا فکر وکړي ځنن به دان دی ما او پیسې نه لرم یا زه میړه ته محتاج یم نو دا ګډ ژوند دی یو بل لاس باید ونیول شي
ډیر زیات مننه کولا جانې ژوند دی سلامت اوسي
او مننه فرشته جانې خیر اوسې
لکه څنګه مو چې مخکې ویل په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي ځکه په خبرې پوهیږي چې په ځای مصرفوي افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو لغړو څخه دی هغه په پیل کې وای اول خو د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی مانوي او اقتصادي زیان دی بیا چې په کور کې هم ښځې مالی واک ونه لري پر دوی لوی ظلم دی
د خزی به برخه کول لدان دی د ویټولن نیمه برخه خزی تشکیلی او بیا په تیر شل کلونو کې ډیرې داسې کورنۍ دي چې هغه د خپل کورنۍ سرپرست للاس اور کړي نو په داسې حال کې د خزی دان نه به برخه کول دا د بشري حقوقو او انساني حقوقو دا د سپکاوي ورستای حد دی او نقض دی هغه دا چې ډیرې کورنۍ په دې ورسته کې د بیل او ویل شغلونو د لارې د خپل کورنۍ راشاوي بتا کې او هغه تاریخ او روزي تیاری او د خپل د کورنۍ د ماشومانو د خوراک پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي خدا چې په دوی باندې د اړیکه لارې چارې ودرول شي دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی
لبه د مرغب د اسیو رواج وی چې هغه څوک چې ګټ لري نو پیسې د امغه پلاس کې چې معمولا همیشه نارینه سره وي په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې هغه پلاری هغه وروري کې هغه میړی نه ورته ورکې کنه دا څومره یو بد وضعیت ده څومره منفی اثر کوي په خځه باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پریدي چې کار وکا په کور کې د کور نارینه د ضرورت نه پوره کوي حکم چې اړین دی هغه نه ورته اخلي پیسې نه ورکې دا څومره یو منفی تاثیر لري
ګورې کله چې په کورنۍ کې د میرمنو صلاحیتونه خپل کیږي او هغه په داسې یو نظر کې کیږي چې واقعي دا په کور کې یوازې د لپاره اوسي چې خدمت وکړي د کور کارونه تر سره کړي او هیڅ ډول صلاحیت د کور په پریکړو کې یا په مصارف کې نه لري او د دې تر څنګ داونه د کار مسؤلیت پرې خپل کیږي دا په خپل خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یو مېرمنه څنګه تکي یعنی په دې معنی چې هغه فکرونه او تشویشونه لدې سره مل وي بیا دا یو ډېر لوی اغیزه د دې کورنۍ د اولادونو په تربیه کې پریوزي چې دا نه یو نشته ولا چې تاسو ورسېږي کې دی خپل اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه یو ویلو یو چې پاتې کیږي دا په دې معنی ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حدا د کور کورنۍ د ماشومانو مسولیتونه مور ته راګرځي او میرمنه یې مسولیت لري، نو په لحاظه که چیرې یوه میرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي او هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه خپل مسولیت ترسره کړي.
اوس راځو دې ته، ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپل اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او میرمنه دومره حق نه لري چې خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې را واخلي مصرفي کړي؟
دوی په حقیقت کې له څه نه ډارېږي. اولې دوی نشي کولی چې صلاحیت میرمن ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې، په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې لحایقونه دوی باوسي او راووسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټولنه ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا د دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي، او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي، نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرماو وساتل شي.
تاسو سره لدی چې له کوره بهر دند لرو په یوې کورنۍ پورې تړلې یاستو، نو طبعا کولی سو خپله کورنۍ هم د بیلګې په توګه یاد کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرفي کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځای چې زما یادېږي، زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دندې شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په آخر نیټه کې پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله را لوی شوم، بدن دې وګمارل شوم او تنخواه مې درلودله، ما به حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده. خو مشوره به کېدله، دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنیو مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانه دار هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلود مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي، نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسیدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځي دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډاوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو له شپېتو زرو څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثرو ته یې د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان ښځې وایي که چیرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالي ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 0040221144. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د وم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسی مواد لرن افغانستان خوانیزی موسسه په مرسته چمتو شوی او له ازادۍ رادیو خبريږي. د اووم ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو. ښوونکی به راته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینې مهم جهیلونه لولو او دا به واورو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسې د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان هامون جهیل، د هلمند هامون، د صابری هامون، د پوزک هامون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګلالۍ زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. د اووم ټولګي جغرافیې مضمون موضوع جهیلونه. جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسې د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بله برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی سي. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واوریدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست ویم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټولو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچلولو. په دې برخه کې به خوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت پاړه وایي. دا به واورو چې د امریکا د لوی وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لویو وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویې وچې له نفوسو څخه ډکې سیمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې یې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لویې وچې ټول نفوس 828 میلیونو تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې له نفوسو څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونو تنو ته رسېده. تاسې په تصویر کې وینئ د امریکا د لویې وچې نقشه. یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دی. یوازې په مرکزي امریکا کې د پانامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ شته. که چیرې موږ دغه فاصله مدې نظر وګرځو نو دا یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 10.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 3.3 میلیونو تنو ته رسېده. د یادولو وړ ده چې د نفوسو وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لویو چې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لویه وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسې د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لویې وچې په درس کې مو ولوستل چې په جنوبي امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویه وچه پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دراز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به خوونکی راته د افریقا لویه وچه ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویه وچه ژبه او دین. د افریقا د لویه وچه دین او ژبه. دین، لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، څه چې ارزښت چې هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې تر څنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو ولا، یو هغه کسان چې الهی دینونو ته عبادت کی هم موجود لري او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کی هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم سته، ستورو ته عبادت کوونکي هم سته، لمر ته عبادت کوونکي هم سته. کوم کسان چې سویت یا نور الهي دینونه پیروي کوي هغه هم سته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین پر اتاک سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېله د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې د افریقا د لوی وچ نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بېلابېلو ژبو او لهجو خبرې کوي، او شمېر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه یې هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زایر حمله وکړل او هغه د ډېر وخت لپاره خپله مستعمره ګرځولې وه، نو د زایر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو یې حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بانتو ژبې او یو ډول نورې ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمه ییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا وه چې ښوونکي وویل په افریقا کې خلک په 200 بېلابېلو ژبو خبرې کوي، او تر څنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلیو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه، په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي، او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهالوېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
باغوان دے لکھا تو جان نن دلے سبا بزورا لو بھاگ باغوان دے لکھا تو جان نن دلے سبا بزورا لے لو بھاگ باغوان دے لکھا تو جان نن دلے سبا بزورا سفر زم پختے مسپارا ویل رے وطن دے مر چندے پٹھی رازی نا لو باپ باپان دے ہم لکا تو کیا نیلن دلے سبا بزون لے لو باپ باپان دے ہم لکا تو کیا نیلن دلے سبا بزون پورا بابان دے ملکا تو جانونا دلی سوا بزونا لینبا بابان دے ملکا تو جانونا دلی سوا بزونا لینبا بابان دے ملکا تو جانونا دلی سوا بزونا